ته سهار لس بجې یو ور بیا د مشال رادیو په خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو. په دې خبرونه کې هم د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه ریپورټونه شامل دي، همدارنګه ونیس پروګرام مشالونه هم اورېدل شي. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې محل خبرونه چې زما همکار مجید بابر تاسو ته وړاندې کوي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. امریکا دو پاکستانی وسوال ډلې تاریخ کیدړ او جماعت داوال قران د ترهګرو ډلو په نړیوال فهرست کې شامل کړي. افغانستان د طالبانو د نوی مشر هیبت الله نه د سولې په پروسه کې د شاملې دوه غوښتنه کړې ده. د بلجیم چارواکو د ترهګرۍ په تور سلور کسان نیولې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو تاریخ کی در ډله او جماعت داوال قران د ترهګرو په نړیوال فهرست کې چولې دي، چې له مخې د یادې ډلې ټولې اساسي کنګل شوي او هیڅ یو امریکایي اداره یا کوم تن ورسره لیندین نشي کولای. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د در ادم خلو تاریخ کی در ډله په پیښور کې پارمی پبلک سکول د هغه بریچ په کې 132 کسان وجلې شوي وو، ترڅنګ په یو شمیر نورو ترهګرۍ دوه کاروایانو کې هم ککړه ده. او د یاد ډلې مشر عمر منصور په باچا خان پوهنتون د شوي بلیټ جوړونکي وو. د خبر پاڼې له مخه یاد ډلې په 2008 کال کې د یو برتانوي خبريال په تختونه او په 2008 کال کې د یو پولندي خبريال په وجنه کې هم لاس درلودو. خبر پاڼه د جماعت داوال قران ډلې په اړه دیاتوي چې په پیښور کې میشته د غړله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم فعالیتونه کوي او د القاعده افغان طالبانو او لشکري طیبانو سره یې کلکې اړیکې دي. د یاد ډلې په اړه خبر پاڼه وایي چې په 2008 کال کې د کونړ ولایت نه یو برتانوي وی امدادی کارکونکي لندا نورګرو تختولي او وجلې وا. د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وایي چې د چهارشنبه په شپه د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تعلق لرونکي داوود احمد میتن وجلې شو. د دې په وینا چې تر دې دمه په کراچۍ کې د دوی ډیر شغړې وجلې شوې دي، خو یو وجون کې ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. د دې پیښې په اړه د ګلشن اقبال تانی د پولیسو او چارواکي یوسف رضا وایي چې رپورټ یې د سلورو نامعلومو ملزمانو پر ضد درج کړی، خو لا کوم کس یې نیولی نه دی. تر دې دمه د داوود احمد د وجنې ذمواري کوم وسلوالو ډلې نداغستی. افغان حکومت د طالبانو په نوی مشر هیبت الله اخندزاده غږ کړی چې د افغانانو د وجنې لاس واخلي او د سولې د بهیر سره یوځای شي. تېره ورځ د افغان ولسمشر ویان دوا خان مینهپال د مشال ریډیو افغان څانګې سره په خبرو کې وویل چې د دغې ډلې وجلې شوي مشر ملا منصور د سولې پر ځای جنګ خوښولو، نو نوی مشر له پکار دي چې زړه تګلاره پر مخ یو نسي. مینهپال زیاته کړه
د افغانستان حکومت دا یو ډېر ښه فرصت د دوی لپاره ګڼي او له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي. د سولې لپاره دا یو ښه چانس دی، ځکه د دوی مخکنی مشر چې و هغه د سولې مخالف و او سولې ته یې ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی. براسې د سولې له بهیر سره یو ځای شو.
مولا اختر محمد منصور د تیر خالی پورر د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په یو امریکایي بریټ کې وجلې شو. افغان طالبانو اوس خپل نوی مشر هیبت الله اخندزاده ټاکلی دی. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترهګرو د لمن د وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. حمدالله محب د مشال ریډیو افغان څنګه تا وویل
سولې او امنیت راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده چې د وسیلې په توګه د ترهګرۍ د کارېدنې مخنیوی وشي.
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د تیر خالی پورر د امریکایي بی پیلټ الوتکو د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور ووجه او د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې دا برید د نړیوال قانون خلاف ورزي وه. تمدا چې په څو ورځو کې 1250 افغان زده کوونکي هند ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړ شي. په افغانستان کې د هند سفیر منپریت وارا وایي چې دا افغانان به د بنګلور په پوهنتون کې اداره انجینري، کمپیوټر ساينس، ژبه او ادبیات ولولي. هند هر کال زر تن افغانانو ته د زده کړو بورسونه ورکوي او دا بهیر به تر 2000 کال پورې دوام وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې څلور مشکوک کسان دي د نوو بریدونو په تور نیولې دي. چارواکو وویل چې دې کسانو د اسلامي دولت دلې لپاره خلک برتی کول. د بلجیم د سارنوالۍ یو بیان اریک فون درست وویل چې دا څلور تنه په دې هم تورن شوي دي چې د شام او لیبیا د جګړې لپاره خلک راغونډول. اریک زیاته کړه چې پولیسو په بلجیم کې د یو بل برید نښې هم موندلې دي. دا کسان دوه میاشتې وروسته تر دې نیول شوي دي چې درې ځان وژونکو په بلجیم کې دوه دېرش کسان ووژل. د مارچ د ویشتمې نېټې د بریدونو په تړاو هم دوه تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. د دې بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د دغه هیواد د سینټ د ځینو غړو لخوا د هغو پوښتنو څېړنې کوي چې له مخې د دغو سینټرانو په اند چې آیا د هند لخوا د ایراني بندرګاه چابهار د پرمختګ چې کومه معامله ده، دغې خو د بندیزونو د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه ده کړې. د تېرې نهې په ورځ د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ته د بهرنیو چارو مرستیالې سکرتر نیشا ډیسای بسوال وویل چې په ایران د روانو بندیزونو د موضوع په حواله هند ته د امریکا دریځ روښانه دی. تیر گل پورز هند افغانستان او د منځنی اسیا هیوادونو سره د تجارت په غرض د چابهار بندر د پرمختګ په اړه ایران سره د 1500 میلیون ډالر ورکولو ژمنه کړې ده. د 13 جنوري په میاشت کې امریکا او یورپی هیوادونو د ایران د ټیمي فعالیتونو راکمولو په مخه ایران نه بندیزونه لري کړې دي. وروسته خبر ده چې د ملګرو ملتونو هغه ډله چې د زورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د یوکراین سفر وروسته تر دې په نیمه کې پریښود چې دغه هیواد یو شمیر سیمو ته له تک سره مخالفت وشو. د هغه ځایونو دي چې د ملګرو ملتونو پلاوی شکل لري چې هلته د یوکراین امنیتي ادارو د خلکو د آزادو مخه نیولې ده او هغوی زوروي. د مشال خبرونو پای.
مجید بابر چې تاسو ته د دې مهال خبر نه وړاندې کول. د دې خبرونې په مهمو راپورونو کې اورئ چې امریکا دوه پاکستاني وسله والې ډلې تاریخ کې دړ او جماعت داوال قرآن ډلې ترهګري اعلان کړې دي. له یو کارپونه مو پوښتل چې آیا پر پاکستان به اوس فشار وارد شي؟
یو نفسیاتي طور باندې ته ویلی شي چې یو ګروپ دی هغه بین المللي طور باندې هغه یو دهشتګر ګروپ چې کوم دی قرار شوی دی، خو باقي غي باندې د هغې په عملیاتو باندې یا د هغې په فنډنګ باندې یا نور د هغې چې کوم کاروایان دي هغې باندې سفر.
افغان حکومت د طالبانو له نوي مشر نه د سولې پروسه کې د شاملېدو غوښتنه وکړه.
د افغانستان حکومت دا یو ډېر ښه فرصت د دوی لپاره ګڼي او له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي. د سولې لپاره دا یو ښه چانس دی.
په پېښور کې سلګونو کسانو د علي شاه په نوم د وژل شوي نرښځي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په پېښور کې بمي چاودنې په دې وروستیو کې کمې شوي خو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. نور راپورونه هم راسره دي. اونیس پروګرام مشالونه هم اورېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه پاکستانی وسله والې ډلې د ترهګرۍ په نړیوال لیست کې شامل کړې او پرې بندیز اعلان کړ. په دوی کې یوه ډله د ټي جی جی یا تاریخ ګیدړ ګروپ ته او بله جماعت الدعوه القرآن ډله ده. دواړه ډلې پېښور او خوشا سیمو کې فعالیت کوي. امریکا تر دې وړاندې هم یو شمېر پاکستانی ډلې په دې لیک لړ کې شاملې کړې دي. غلام غوث پرې له پېښور راپور لري.
د امریکایي سټیټ ډپارټمنټ نه د خپور شوي بیان تر مخه د تاریخ ګیدړ ګروپ یا ټي جی جی په نوم د پاکستانی وسلوالو طالبانو یو ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوې ده. د امریکا د خارجه محکمې بیان زیاتوي چې د دره ادمخیل نه عملیات کوونکې دا ډله د پېښور په آرمی پبلک سکول او په باچا خان پوهنتون چارسده باندې په بریدونو کې ککړه وه او په 2010 کې دې ډلې یو برېټانوي خبریال تختولی و او په 2008 کې دې ډلې د پولینډ یو جیالوجیسټ وژلی و. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نه د خپور شوي بیان تر مخه د جماعت دعوت القرآن په نوم یو تنظیم هم د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوی دی او بیان زیاتوي چې دا تنظیم په پېښور او مشرقي افغانستان کې فعالیتونه لري او د افغان طالبانو القاعده او لشکری طیبه سره اړیکې لري او د افغانستان په کونړ ولایت کې د تنظیم پا په 2010 کې د خیر خیګړی د ادارې یو برېټانوي کارکونکي وجلې وو. د یادونې وړ ده چې د امریکې د سټیټ ډپارټمنټ لخوا چې کومه ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شي، نو په دغه ډلو باندې د امریکې د قانون لاندې اقتصادي بندیزونه لګولی شي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې بیان په دې لړ کې زیاتوي چې د امریکې د دې ګامونو مقصد وسلوالې ډلې په نړۍ کې یوازې کول دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع مې په پېښور کې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان سره خبرې وکړې. په سر کې مې ترې وپوښتل چې پر دغو دواړو ډلو بندې ځایه پر پاکستان فشار زیاتوي او کنه. د راته وویل
بالکل دا پاکستان باندې خو فشار نه راځي، دا خو پاکستان کې شتم ده، د پاکستان نه وتی دي. دا طارق ګیدړ ګروپ او دا چې کوم دي دي، خاص کر طارق ګیدړ ګروپ دا پولند هغه چې کوم انجینیر و هغه هم دی غوا کړو او به وجلې و اوس خو دی افغانستان کې ناس نو چې دا داسې دي تا دهشتګردي او دغه دي. نو هغه په کار چې په نخه کې اوس چې کوم دی هغه د ټي ټي پي چې کوم دغه دی دا خراسان وره چې کوم د دې ګروپ دی، نو دا خراسان چې عمر نری اوس دغه سربراه دی. نو دغه په خوانه تاریخ ګډر ګروپ ته دا پر درک او دغه فوج شای لا خو متنو کې د دې بکر وای نه کولی او دلته به پنجاب راخته به هم ستر دغه کې ور دي چې کوم ټول لنډوي دغه واغه د پولند د انجینیر چې کوم په دغه کې د غازی بروټا پاور پروجیکټ کې هغه واکړو به وځلی. دی خو افغانستان کې دي، نو پاکستان مر خو دې فشار نشته، بل پاکستان خو خوشاله چې دا هیڅ خلاف څه کاروي.
صحیح. سعد محمد خان صاحب، په داسې ډلو باندې چې کله بندیز اعلان شي د امریکا د حکومت له خوا، نه آیا د دوی کوم هغه ترهګریز فعالیتونه چې وي په هغې کې کموالی راځي؟ دوی باندې پابندۍ چې وي د هغې نه پس دغه فعالیتونه د دوی کمیږي؟
دې فرق هغې ته نه پروزي، ځکه چې هغې نه بینکونو کې اکاؤنټس کرو کړي دي، نه هغې په دوی خارونو کې چرته اوسي، نه هغې چې د پولیس سره مطلوب دي، نه صبر سره دي. نو په غرونو کې ناست دي، د هغې فنډنګ چې کوم دی په کیش باندې کېږي، هغې باندې په دې باندې فرق کړو پروزي نه هغې ته. یو نفسیاتي طور باندې ته ویلی شي چې یو ګروپ دی هغه بین المللي طور باندې هغه یو دهشتګر ګروپ چې کوم دی قرار شوی دی، خو باقي هغې باندې د هغې په عملیاتو باندې یا د هغې په فنډنګ باندې یا نور د هغې چې کوم کاروایان دي هغې باندې څه فرق نه.
بریګیډیر سعد محمد خان چې د مشال رادیو سره یې خبرې کولې. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د مولا اختر محمد منصور لمړنې وروسته اوس د سولې لپاره چانسونه زیات شوي دي. ارک پر طالبانو غږ کړی چې له دې فرصته د ګټه واخلي، کنه نو به ځپل شي. بل پلو داسې ښکاري چې طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره به اوس دغه وسلوال ممکن په وړو وړو ډلو ویشل شي. احمد شیبر پرې راپور لري.
د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو پر نوي مشر غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو پخواني مشر پر جګړو او وژنو ټینګار کاوه، نو له نوي به داسې انتظار کشي چې د سولې لاره به خوښه کړي.
د افغانستان حکومت د یو ډېر ښه فرصت د دوی لپاره ګڼي او له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي. د سولې لپاره دا یو ښه چانس دی، ځکه د دوی مخکنی مشر چې و هغه د سولې مخالف و او سولې ته ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی. نو دا یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او وراسي د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
طالبانو پرون څلور ورځې وروسته تر دې چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان دننه د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، د هغه د مړینې خبر تایید کړ او اعلان یې وکړ چې هبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر شو. اخونزاده د ملا منصور لمرستیالانو څخه دی. په خپل ملا منصور د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز رد کړی وو او دا معلومه نه ده چې هبت الله اخونزاده به د هغه په لاره روان شي که به سوله وکړي. د اخونزاده د ټاکلو تر اعلان وروسته رویټرز ترانس خبر ورکړ چې د طالبانو دوه قمندانانو خبریالانو ته ویلي دي چې هبت الله اخونزاده په یو ویډیو پیغام کې د سولې له خبرو سره مخالفت کړی دی. خو د دې پیغام تر خپرېدو سمدستي وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا شخیص پیغام د هبت الله اخونزاده نه دی. شاوخوا لس میاشتې مخکې چې کله د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر د مړینې خبر وروسته تر دوو کلونو افشا شو او ملا اختر محمد منصور د دوی نوی مشر وټاکل شو، د طالبانو یو شمېر مشران له هغه بیل شول او د ملا محمد رسول مشري ومنله. د ملا رسول ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته بیت الله د منلو نه دی.
بیت الله اخونزاده د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. دا مخکنی د منصور د کابینې د تشکیل یو غړی دی. دومره رول په افغانستان په طالبان کې نه درلود، نه لري، نه د جنگ سره دی، نه په افغانان کې ډېر شناخت او موجودیت لري، نو په هیڅ صورت باندې دا افغانان د پاره د منلو وړ نه دی.
شاید د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره دغه وسله واله ډله په نورو ډلو وویشل شي چې بیا به ممکن د سولې خبرې له ټولو اړخونو سره په یو وخت اسانه نه وي. خو د ولسمشر مرستیال ویان د واخن مینه پال وی هر هغه وسله واله ډله چې سوله نه کوي هغه به وځپل شي.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاو کم یو لس بجو،
تاندې هلی
په پاو کم دوو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو،
هارون بچا هنری غړی
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
پرون په بخور کې د علي شاه په نوم وژل شوی نرخزی یا هجړه سا ورکړه. نوموړی د تیر یک شنبه په ورځ وسلوالو په ډژو ژوبل کړو. عموما د نرخزیانو جنازې په ښکاره څوک نه کوي، خو د علي شاه جنازه په ښکاره وشو او سلګونو کسانو پکې ګډون وکړ. مدني فعالان وایي اوس وخت راغلی چې د پښتنو په سوچ کې باید بدلون راوستل شي. ځلان یوسفزی له پېښور راپور لري.
علی شاه د خیبر پختونخوا هغه لومړی خواجه سرا دی چې جنازه یې په ښکاره وشوه، او جنازه کې یې خواجه سرا او سیاسي نمائندگانو د مدني ټولنو غړو او عام اولس په ګڼشمیر کې ګډون وکړو. د علی شاه سرپرست او د خیبر پختونخوا د خواجه سرا او د تنظیم مشره فرزانه وای چې په جنازه کې د اولس په ګډون او مرسته دوی ډیر خوشاله دي.
زمونږ لکه سوچ دا چې مونږ بهر څه کوو، خو چې مونږ خبرې دونه ارس کمر سه به بلبل سچو د الله تعالی طرف ټول تیارو، نه د کفن نه د قبر نه د سنه مونږ خبر شوی نو، او هغه چې زمونږ هغه نه مونږ په خپل لکه مخکینی توایو چې یار لاړ شي قبر هغه کې کفن روړې وغه نو هغه مونږ خپل هغه باندې کوو، او د دې نه بالکل مونږ نه خبر شوی دا تیار چا کو دا وکچا نو مات لکه خمو لگے دو زما ظلم ډیر خوشاله شو، او چې کم دواګان زما د زړونو وته نو غلا ته پتر په مخامخ په چاته سم چې تاته مې کو تاته مې کو دته مې دوا وک.
د جنازي تنظیم یو مدني فعال قمر نسیم کړي وو. د علي شاه مړی ته په خپل کور کې زی او غسل هم ورکړو. نو موړ وای چې چم گاون ورسره د جنازي او د قبر په تنظیم کې ډیر مرسته کړي ده.
په دې نن جنازه کې زمونږ د کالونی د انتظامیه د جوخت کورونو او د کلی کم خلکو د دې ټولو خلکو په دې کې ګډونو کو، د دې خبر استاینه کړو، د دې تعریف یو کو چې مونږ دا کار وکړلو او دا جنازه مخ خپل کور ته راوړله. او خواجه سرا هم په دې باندې ډیر خوشاله ځکه ویل چې د دې خپل کورونو کې د دې جنازې نه کیږي، نو دا د دې صرف ابتدا ده او ان شاء الله مونږ یقین لرو. او دې سره سره دا یو بل طریقې سره دا منفرده ځکه وا چې دا د خیبر پختونخوا په تاریخ کې دا پیلا یو پبلک فیونرل د خواجه سراو چې دکې زنانه موسیول سوسایټی مو میډیا مو نور هر قسمه خلک په دې جنازه کې چکم دي نو شمولیت او ګډون کو.
د او پی اف کالونی د جمعات امام مولوی شیرخان د علی شاه د جنازې امامت وکړو، او وایي چې دا لومړی ځل وو چې د یو خواجه سرا د جنازې امامت یې کوو.
دا یو حق د مسلمانې دی، بل د انسانیت ته کنه، خو لیکن اوس چې دا کار شوی دی چې چام کړی نو ظلم یې کړی دی، ظلم ته به ظلم ویلی شي. دا غیر انساني سلوک نه دی پکار ورته، کم از کم انسانیت خوشته کنه. شرکت خو پکار دی عام مسلمان لکنه، ځکه چې به حیثیت د مسلمان مونږ عام تور باندې خلکو جنازو کې شرکت کوو، نو دیم په حیثیت د مسلمان سره مونږ د دې جنازه کې شرکت پکار دی.
د شورو پروس په هسپتال کې د ساور کول ورستو د خواجه سراو د صوبایي تنظیم غړو د علي شاه مړی د فقیر آباد تڼې مخې ته کې خود، او تر دوو غنټو پورې عام سړک بند وساتلو. پولیس چارواکو خواجه سراو له باور ورکړو چې یو هفته کې دننه به د علي شاه د قتل ملزم گرفتار کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په دې وروستیو څو میاشتو کې په پېښور کې د وسلوالو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو څخه د زیاترو سیمو د پاکولو ادعا کوي، خو د امنیتي چارو پوهان وایي چې په پوځي عملیاتو کې وسلوال په بشپړه توګه نه دي ختم کړل شوي او د چاودنو په نسبت په هدفي وژنو کې زیاتوالی مخې ته راغلی دی. زموږ همکار انیس اجمل په دې موضوع راپور لري.
په خیبر پختونخوا کې امنیتي چارواکي او کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په پېښور کې د چاودنو په نسبت هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې له وجې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د فقیر آباد تاڼې په حدودو کې وسلوالو په ډسو د اف سي درې اهلکار وژل. کارپو خبریال شمیم شاهد وایي چې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي لویې وجې د پوځي عملیاتو ناکامي، د پولیسو او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ اختلافات او د پوځ حکومت ترمنځ د همکارۍ کمی دی. نوموړي زیاتوي سربیاسب او خیبربند عملیاتو په نتیجه کې بعد وسلوالو مرکزونه لمین ساتللي وي، خو وسلوال نه دي ختم شوي.
خون دا ښکاریږي چې دغه طالبانو چې کوم ځای په نور ځایونو کې خپل مرکزونه پرانیستي دي او د دې ترمنځ چې کوم راځي دي هغه بحال شوي دي. که تاسو وګورئ زموږ په خیبر پختونخوا کې حکومت عملاً چې کوم ځای د حکومت او د پولیس ترمنځ ډېر زیات تعلقات خراب شوي دي. د پولیس قانون چې کوم قانون غیر غواړي چې راشي هغه باندې د پولیس د جرنیل او تمن د سیخ چې لاپات دي. د دې نه دا معلومی دي چې پولیس عملاً چې کوم ځای هغه خپله وظیفه نه تر سره کوي، ځکه دلته کې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوي دي. د وفاق او د صوبې ترمنځ هم اختلافات شته. فوج او د صوبې ترمنځ هم داسې ښکارېږي چې تر سمنځ کوارډینېشن ختم شوی دی، کوارډینېشن کې کمی راغلی، ځکه دا پېښې کېږي.
د پاکستان فوج وایي چې د ضربې عصب عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د امنیتي چارو په ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې په پېښور کې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي وجې د وسلوالو د لاجستیکي وسایلو کمی دی.
پېښور کې داسې ځایونه دي چې کوم ځای کې د چاودنو چې کوم مواد دی د دې ترسیل یو ځای نه بل ځای پورې استعمال دغه هغه کندو کوم ته کې چې کوم لاجستیکس ورته وایي وسایل چې کوم دي هغه لګونته کې زیات پکار دي. دا د نیولو هم امکانات زیات دي. دا صرف یو درې څلور ټارګټ کلس چې کوم دي هغه دا کار ډېر اسانه سره کولی شي، هغه باندې شکم نه داسې روچتلیږي. ځکه سپیشلایزیشن یعنی هغه تجربه یا هغه قابلیت ضرورت نشته چې کوم د چاودنو په مواد کې کیږي. هغه خپل دغه تبدیلی په طریقه کار تبدیلی.
د مې په یوه اجتماع بیا د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شیا مسلکو خلکو د هدفي وژنو پر ضد یو شیا تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پېښور پریس کلب مخې ته په یو احتجاجي کیمپ کې له حکومته غوښتنه وکړه چې د دوی هدفي وژنې دي ودرول شي. خو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې دا مهال وسلوالو زیاتره د امنیتي ځواکونو طرف ته مخه کړې ده چې ورسره د پېښور په سیر ښارونو کې امنیتي حالات لا هم خرابېدای شي.
ټارګټ کلین سکیورټی فورس دا غي قتل شروع کړی دی. نو دا یو مشکل صورتحال دی ځکه چې دې سره چې کوم پولیس ته یا نور داسې امنیتي ځواکونه دي هغه په مورال باندې ډېر لوی اثر پروزي، ځکه چې هغه یو ځای بل ځای کې چې چا پورنه دغل د ساتلي دي یا فیملیز ورسره دي، نو هغه کور ته تګ راتګ کې دا یو خاص مخصوص وخت دی، دا غي ځای معلوم دی، دا غي وخت ته تګ راتګ معلوم دی، دا غي ګاډی معلوم دی. نو دا شګې لپاره اسان نه دی دغه دهشتګرد واقعات.
په پېښور کې د اف سي ځواکونو مشر لیاقت علیم دا منی چې په پېښور کې هدفي وژنې مخ په زیاتې دو دي، خو نوموړی وایي چې دوی په پېښور کې تر ډېره امنیتي تدابیر نیولې دي.
مونږ خو جی خپل هډ کوارټرز چې څومره دي داغه مونږ حفاظتي اقدامات کړی دي. کم دهشتګر چې کم دي د دوی خو اټ لیبرټی دي، کنن یو سړی الرټ نو دی به بلې ورځې ته واړي بلې ته به واړي. نو دغه دا د ټارګټ کلینګ په ټول پېښور کې ډېر زیات په عروج باندې.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2015 کال په ریپورت کې د یوې ادارې په حواله لیکي چې په هیواد کې په 2015 کال کې وسله والو و سوه او شپږ بریدونه کړي وو چې پکې شاوخوا 1450 کسان وژل شوي وو. او هم په دغه کال کې په خیبر پختونخوا کې بیا وسله والو 109 شاملې کړي وې چې پکې شاوخوا 209 کسان وژل شوي وو.
د ایران، افغانستان او هند ترمنځ چابهار بندر معاهده تر لاسلیک کېدو وروسته په داسې حال کې یو شمېر پوښتنې راپورته کیږي چې بل طرف ته د چین او پاکستان ترمنځ له شوې معاهدې سره سم په گوادر بندر هلې ځلې روانې دي. دا چې د چابهار بندر د سیمې لپاره څه اهمیت لري، زموږ همکاري ملي حامد زاده په لاره کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور جوړ کړ.
روانه اونۍ د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر معاهده لاسلیک شوه. د دستخط شو مایدو مقصد د اقتصاد، تجارت، ترانسپورت، د بندرو پرمختګ، کلتور، ساينس او تعلیم په میدان کې د درېو واړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاتول دي. په دغه معاهده کې پاکستان نه دی شامل چې مخکې بحر هند ته د رسائی لپاره د افغانستان یوازینی وسیله وه. د پروژې له پوره کېدو سره به هند هم وسطي ایشیا او افغانستان ته رسائی ولري. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وای له دې معاهده سره په سیمه کې د ستراتیژیکي او تجارتي سرګرمیانو لپاره یو نوې لاره پیدا شوه او کېدی شي چې د گوادر بندر پر ګټو اثر پرې باسي.
ایران دے هغه تیل زلا دی، نور مصنوعات او پیداوار چې هغه کې هند د ټولو نه مخکې دی، بیا ور سره بیا چین دی. چین سره د هند اړیکې شته خو دا غي د مقابله هم ده. نو د دې څومره فائدې چې د گوادر نه مخکې کېدی شو نو هغه عمر نشي کېدی، ولې چې د دې علاقې غټ لوبغاړي ایران، هند او چین، دا د دې تجارت اوس د چابهار لاره هم کولاو شو. د دې اثرات دي هغه په مستقبل کې مخکې راځي. اوس نه دا ویل کېدی شي چې د گوادر کې کم یوازینی فائدې وي، هغه اوس پاکستان ته پکوتو راتله لږ امکانات کم. چاینا چې کم ون بیلټ ون روډ معاهده ده، دې کې ایران هم شامل دی، ترکیه هم شامل دی. د دې فائده راسن هند اوجتولی شي بغیر د پاکستان د تعاون نه چې هغه چابهار لارې ته ورسي.
اکرام هوتی وای په سیمه ایزو هیوادونو کې هند په مصنوعاتو جوړولو کې ډېر مخکې دی او څېړنه او پرمختګ یا ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ کې هم په پاکستان برلاسي دی. خو بلخوا د کارپو ډاکټر سید عالم مسعود په خبره داسې نه ویني چې د دې معاهدې سره به د گوادر اهمیت کم شي.
اهمیت لار په کار ده، ځکه چې په علاقه کې د مستقبل یو غټ قوت دی. ایران ته د دې ضرورت دی چې هغه د علاقایي ملکونو سره ځان وتړي، ځکه چې ډېر یوازې شوی دی. افغانستان ته د دې ضرورت دی چې سمندر ته د پاکستان د کراچۍ نه علاوه هم ځان لار وګوري. نو په دې لحاظ سره درې وړ ملکونو ته د دې ډېره فائده ده. البته د دې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور باندې اثر هم نشته دی او څه دې سره تړون هم نشته دی، ځکه نه کېږي چې کوم د چابهار پورټ دی دا یو عام بندرګاه ده. د دې په مقابله کې گوادر واحد ډیپ سی پورټ ورته وایي چې نیخ په نیغه اوبه لاندې ځمکه ته تللي، ځمکه نه لاندې سمندر بیخ ته تللي. دا خصوصیت د گوادر دی.
د ایران د چابهار بندر د عمان په خلیج کې پروت ته پاکستان له گوادر بندر سره نږدې دی. په تهران کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د ایرانی ولسمشر حسن روحانی ترمنځ د دستخط شوی معاهده له مخې هند به د چابهار بندر جوړولو لپاره 500 میلیون ډالر ورکوي. له پلان سره سم په لومړي پړاو کې به هند د ټرمینلو او د لیږدونکو سامان وړونکو کښتو لپاره مخصوص ځایونه جوړوي. په دویم پړاو کې د چابهار نه تر زاهدان پورې د ریل ګاډي پټلۍ جوړول شامل دي. بلخوا افغانستان وای چابهار بندر د اقتصادي پیاوړتیا او ترانزیټي ستونزې د حل په خاطر د دغه هیواد لپاره اهمیت لري.
د ملیحه میرزاده راپور مورید د مومندو ایجنسی خلکو لاغې وروسته چې د انتظار باوجود هم حکومت خبره وانورېده، په خپله د سرکونو د جوړولو لپاره چندې پیل کړې دي. د سیمې خلک وایي د سرکونو د خراب حالت له وجې په ستونزو کې راګیر دي، نو بې له دې بله چاره نه لري چې په خپله خپل غم وخوري. شانواز ترکزی له سیمې نه راپور لري.
دا شو قدر نامه ټمغول خلو او دا محمود د جنسي زین سیمو ته وتلې د خراب سرک لپاره عوامي چنده شروع شوه چې تر 50% د سرک د بیا جوړونې کار پوره شوه. ولسی وګړي وای چې هغه د 13 کالونو راهسه بیا لابلو تیر شوی حکومتونو او موجوده حکومت ته ویناګانې کړې وي، خو د منسوکا کړي د دغه سرک ته جوړونې لپاره هیڅ کار چا ونه کړ.
آیت الله زدا سنزویما چې دا زمونږ د سرکونو ټولو سرکونو د حالات ته د ټولو دواوی داسې حالات وزیر اعلی له پکاري دا پکاري چې راشي راځي خپل وګړي دوی صرف اسپتالونو پسې ګرځي. اسپتالونو کې کوم چاته څنګه ملاویږي؟ صرف تکلیفونه ملاویږي او سرنج ملاویږي.
جانس خان هم په دغه سرک یو بل تیریدونکي دی او هغه وایي چې حکومت غړو ته هغوی بیا بیا ورغلل، خو د سیمې د ستونزو د هواري لپاره کار ونه کړ. هغوی په خپل خرڅ یو پل اوړاندې هم جوړ کړو او دا سات د منسوکا کړي دغه سرک په چاندو جوړوي.
د نن 15 کاله مخکې زمونږ یو پل حکومت بار بار درخواستونه، مطلب دا سوال مرته وکړو، مهنت مرته وکړو چې پل والا جوړ کړه. نن تاریخ پورې هغه جوړ نه کړو، موږ له خپل 15-15 روپۍ چاندو وکړه په هغه مو جوړ کړو.
د چاندې لپاره د منسوکا کلی ولس یو کټ د پاسه پرې څادر او خوا کې ورسره یو بینر چې ور باندې لیکلی شوی چاندا برای تعمیری سړک یا د سړک ته جوړونې لپاره چاندا هم ایښودل شوی. د چاندو راغونډول دغه کار د منسوکا اوسیدونکو یو تعلیم یافته مشر وکیل خان شروع کړی.
الله سوکا نمنګ دا ورو هی دا سړک منځو شوی دی او په دې باندې په جون کې کار شروع کوو او په دې باندې په اپریل کې کار شروع کوو. نو ډیر جون تیر شو
اوڑی اپریل تیر شو اوڑی بجٹونا تیر شو اوڑی حکومتونا تیر شو سڑک ساتھ نشو منگا او د ماٹی والا حلقہ ملاو شو او منگا جرازے بس باقی بخپل کا مکو
دا خلق د صوبای حکومت نه گلمون او ویلی چې هوی باید دا سرک جوړ کړی وي نو بیا می د یاد سیمینا د صوبای اسمبلی د غړي عارف احمد زی سره خبرې وکړې
دا یو پارټی د بدقسمتې نه چې زمونږ اتحادیان دي زوبې نوم والم جماعت اسلامي دا غي او سو کسان دي او زه به د وې مچ د دې مقصد چې کوم دی صرف او صرف د دې حکومت نه خپل مفاد غشتل او بیا اوم د خپل حکومت بدنامول دي دا د خلکو خیرخوانه دي دا صرف او صرف د دې حکومت بدنامول دي د خپل حکومت او د مفاد او ځای کې مفاد غشتل
او د پوینا چې دغه په سیمه کې د حکومت لخوا په وړو او لوی سړکونو کار روان دی او نږدې ده چې ګری نور هم ترقیاتي کارونه شروع شي او دغه سړک هم د غوی د ترقیاتي کارونو په منصوبه کې شامل وو. شانواز ترکزی، مشال رادیو، شوقدر.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
درنګ سات لا په پیښور کې د سهار 10:30 بجې کېدونکې د مجید بابر تم اکسپارم تاسو ته به د خبرنو لنډیز وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو تاریخ ګیدړ ډله او جماعت الدعوال قران د ترهګرو په نړیوال فهرست کې اچولې ده چې له مخې د یادې ډلې ټولې اساسي کنګل شوي او هیڅ یو امریکایي اداره یا کوم تن ورسره لیندین نشي کولای. د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وایي چې د چهارشنبې په شپه د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تعلق لرونکي داود احمد نومیتن وجلې شوی دی. تر دې دمه د داود احمد د وجنې ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده اخیستې. افغان حکومت د طالبانو په نوي مشر هیبت الله اخندزاده غږ کړی چې د افغانانو د وجنې لاس واخلي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترهګرو د لمین د وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار په پاکستان زیات شي. تمه ده چې په څو ورځو کې 125 افغان زده کوونکي هند ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړ شي. په افغانستان کې د هند سفیر مانپریت وور وایي چې دا افغانان به د بنګلور په پوهنتون کې اداره، انجینیری، کمپیوټر ساینس، ژبه او ادبیات ولولي. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې سلور مشکوک کسان یې د نوو بریدونو په تور نیولې دي. چارواکو وویل چې دې کسانو د اسلامي دولت دلې لپاره خلق ورتي کول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د دغه هیواد د سینټ د ځینو غړو لخوا د هغو پوښتنو څېړنې کوي چې له مخې د دغو سینټرانو په اند چې آیا د هند لخوا د ایراني بندرګاه د پرمختګ چې کومه معامله ده، دغې خو د بندیزونو د نړیوال قوانینو نه سرغړونه نه ده کړې. د ملګرو ملتونو هغه ډله چې د زورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د یوکراین سفر وروسته تر دې په نیمه کې پریښود چې د دغه هیواد یو شمېر سیمو ته یې له تګ سره مخالفت وشو.
دا خبرنو لنډیز مو د مجید بابر نه اوریدونکو د خبرونې پر وروسته 15 منټو کې شاهین بنیره تاسو ته مشالونه پروګرام وړاندې کوي. خو څو راپورونه هم را سره دي او مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته او د احمد الله نه مطبوعاتي کتنه ورو.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په بلوچستان کې ډرون حمله د پاکستان د خپلواکۍ او سلامتیا پر ضد ګرځولې ده او ویلي دي چې دا قسمه کاروایانو له وجې سیمه ییز استحکام لپاره روان د امن کوششونه متاثره کېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د ایوي اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې د خرابو حالاتو له وجې متاثره کیږي چې له وجې معیشت ته هم ډېر نقصان رسېدلی دی. خو د دې باوجود پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره خپل کوششونه کوي، نو په کار خدا وا چې د پاکستان دا کوشش شونه ستایل شوی وي او معیشت ته چې کوم نقصان رسی د دغه خکولو لپاره ورسره د نړیوالې ورورولۍ لخوا مرستې شوی وي. ورسپانه لیکي چې تر هغه پر ضد جنگ کې مرسته کولو باوجود د پاکستان سیاسي او عسکري مشورولۍ اندېښنې لري، نو ضرورت د دې خبرې ده چې نه صرف امریکا او نړیواله ورورولۍ د پاکستان د اندېښنې لري کړي، بلکې امریکا د پاکستان په حق خپل پالیسۍ هم مثبت ساتي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د تر هغه پر ضد جوړ کړی شوی قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او دغه وجه دا چې وسلوالو د قانون نافذونکو ادارو اهلکاران بیا په نخه کول شروع کړي دي او دې لړکې 13 ورځ پیښور کې د اف سی یو موټر په نخه کړي شو چې پکې د یو افسر په شمول 3 اهلکاران ووجلې شو. د نهه په ورځ په کوټه کې هم د پولیسو یو موټر په نخه کړي شوی وو چې پکې 2 اهلکاران مړه او 11 جوبل شول. ورسپانه لیکي چې په وزیرستان کې د ضرب عذب اپریشن نه بچ پاتې شوی وسلوالو د خارونو مخه کړي ده او حکومت د دغه وسلوالو خاتمه لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړو نو ضرورت د دې خبرې ده چې په دغه پلان دی په صحیح توګه عمل درآمد وکړي شي او متعلقه ادارو ته د استخباراتي ادارو مرستو په شمول وسله او نور سهولتونه ورکړي شي چې دغه عملیات نور هم موثره جوړ کړي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې یو خوا وفاقي حکومت وایي چې په ارضي توګه بې کوره شوي قبایلي خلکو په واپسۍ او دوی ته سهولیات ورکولو ډېرې پیسې خرچ کړي کیږي، نو بل خوا د میرانشاه او درپخیل اوسیدونکو د خپلو اوران شوو کورونو او بازارونو بیا د جوړېدو غوښتنه کوي. ورځپاڼه لیکي چې یو خوا د قبایلي اولس د امن لپاره ورکړی شوي قربانیانو اعتراف کیږي، نو بل خوا د بحالۍ په کارونو کې دغه خلک د نظر وستې کیږي، نو دا څنګه انصاف دی؟ د خیبر پختونخوا گورنر او نورو متعلقه ادارو له پکار دي چې د قبایلي اولس په جایزو غوښتنو د غور وکړي او زر تر زره د ورلا د نقصاناتو ازاله وکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې متاثرینو ته واپس تللو پر وخت کم امدادي پیکج ورکړی کیږي، نو کېدای شي چې دا د هغه خلکو لپاره پوره وي چې د چا نقصان نه دی شوی، خو چې د کومو خلکو کورونه او دوکانونه وران شوي دي نو د هغې د بیا جوړولو لپاره دې ورته زیاتې پیسې ورکړی شي او یا د حکومت د دوی کورونه او دوکانونه جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي دا وار افغان طالبانو د خپل مشر د ټاکل کېدو پروسه ځکه ګړندی کړه چې په دې لاره کې د اختلافات سر راپورته نه کړي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د پاکستان په خاوره د طالبانو د مشر وجل کېدو سره امریکا پاکستان ته دا واضحه پیغام ورکړی چې که ضرورت وي نو دوی دا ډول بریدونه بیا هم ترسره کوي شي. د دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد نه.
ګارډین ورځپاڼه لیکي افغان طالبانو د ملا اختر منصور وجنه تایید کړی او خپل نوی مشر یې ټاکلی دی. د افغان طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو په ډله کې زیات مذهبي رجحان لري. د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د وجنې وروسته په طالبانو کې ځینې اختلافات رامنځته شول او ډیر بیا په هغه وخت کې د ملا منصور په ټاکنه هم نه وو خوشاله. ملا منصور د تیر خالی په ورځ په بلوچستان صوبه کې په یو امریکایي ډرون برید کې وجل شو. ګارډین لیکي طالبانو دا وار د خپل مشر ټاکل کېدل پر دې هم زر اعلان کړ چې په دې اړه د اختلافاتو رامنځته کېدلو مخه ونیول شي. تیر ځل چې کلا ملا منصور ټاکل کېدو نو په طالبانو کې زیات اختلافات ولیدل شول. ډیرو د هغه په ټاکنه ناخوښي هم وښودله او داسې معلومېدل چې طالبان په څو ډلو کې ویشل شول، خو دا وار یې د نوي مشر اعلان زر وکړ. ورځپاڼه د مولوي هیبت الله په اړه لیکي چې هغه د طالبانو پخوانی چیف جسټس هم پات شوی دی، د مذهبي علومو جوړه په هلری او د طالبانو د علماو د شورا مشري هم کړی دا. بلخوا واسټری جنرال لیکي چې سرنګا د امریکا استخباراتي ادارو د طالبانو د مشر ملا اختر منصور په اړه معلومات ترلاسه کړ او هغه په یو ډرون برید کې واژه. امریکایي چارواکي وایي ملا منصور په ایران کې د خپل کورنۍ سره د لیدلو وروسته چې څنګه په سپین کارولا موټر کې پاکستان ته داخل شو نو په سرحدي سیمه کې امریکایي ډرون په نخه که. امریکایي چارواکي دا هم وایي دوی د هغه د ګاډي سارنه کوله او د دې خبرې خیال یې هم ساتلو چې په دغه حمله کې نور چاته زیان ونه رسیږي او یوازې هم د ملا منصور ګاډي په نخه شي چې هم داسې وشو. وال سټریټ لیکي دا د ولسمشر اوباما د انتظامی لپاره یوه کامیابی هم ده چې د طالبانو هغه مشر یې له منځه یوړو چې د افغان سولې د عمل مخالفه وو او اوس دا امکان زیات دی چې د افغانستان د سولې عمل پر مخ لاړ شي. ورځپاڼه دا هم لیکي د ملا منصور وجنه د امریکا لخوا پاکستان ته دا پیغام هم ورکوي چې که دوی ضروری وګڼي نو د پاکستان د خبرولو بغیر هم د وسلوالو خلاف په دغه هیواد کې عملیات ترسره کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د مشال رادیو افغان څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې په امریکا کې د افغانستان د استازي په توګه لومړیتوب د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده. زموږ همکارې ملالۍ بشیر له ښاغلي حمدالله محب سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې له امریکایي سناتور جان مکین او نورو هغه کانګرس غړو سره یې کتلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ کوي. آیا د افغان سفیر په توګه دې هڅه کوي چې امریکا خپل ځواکونه تر 2018 کال وروسته هم په افغانستان کې پرېږدي؟ ښاغلی محب په ځواب کې وایي
افغانستان د امریکا په سیاسي کړیو کې ډیر دوستان لري څنګه تاسو چې خبر یاست له دوی سره زمونږ دوامدارې کتنې د اړیکو ساتل او د دې پاللو لپاره مهمه خبره ده نو په دې اړه باندې مونږ د دې ټولو همکارانو سره یا د دوستانو سره وینو خو د افغانستان په نمائندګۍ ویلای شم چې زمونږ لومړیتوب دا دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نور هم غښتلې شي دا چې تر کمه پورې به د بارنیانو ته اړتیا ولرو دا به راتلونکي تهدیدات تعینوي د دې کچه به راتلونکي تهدیدات تعینوي
په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره کمپاینونه په زور کې دي ډیری امریکایان د افغانستان د جګړې د اوږدولو ملاتړ نه دي نو دا مو دنده نه سختوي
زمونږ دنده خو جګړه سختوي او د افغانستان د وګړو تکلیفونه چې د دې جنگ د لاسه رمخته کیږي هغه سختوي خو دا ویل شم چې د جګړې دوام د هیچا نه د افغانانو او نه د امریکایانو غوښتنه ده دا جګړه لوی سره تحمیلي ده څنګه تاسو په جریان کې استه یا اور باندې خبرې په ټولو اړخونو تحمیلي دی واځي پر مونږ باندې نه او زمونږ هیله هم ده چې د تلپاتې سولې لپاره د جګړې د دوام اسباب به حقیقت شي د منځ یو رسي
د امریکا ولسمشرې ته په احتمالي کاندیدانو کې داس کوم نفر ست چې تاسو وایست که هغه راس نو پالیسیانی به د افغانستان لپاره شي وي
تاسو خبرې سي چې د افغانستان او امریکا اړیکې دوامدار او همکاریو استراتیژیکی موافقتنامې پر اساس دي او په همدې اساس مخته هم ځي دا روابط خو موقت نه دي بل دا چې دواړو هیوادونو د استراتیژیکو ګټو او ادباو د خوندیتوب پر اساس باندې مخته ځي نو تر ډیر حد پورې په یو شخص پورې یا د یو شخص د سلیقې پورې محدود نه دي بل دا چې په امریکا کې د دواړو خو دواړو غټه حزبونه د دواړو غټه حزبونه چې جمهوری خواهان دي او ورسره دیموکراتان دي دواړو کې د افغانستان لپاره دوامدار سپورت شته او د نو مونږه وسته لپاره دته ډیر وختای نه لرون
افغان حکومت وایي چې طالبان سولې ته غاړه نه دی پایلې به لکه د مولا منصور داسي وي تاسو څه فکر کوي آیا امریکا به پر وسلوالو طالبانو حمله ته دوام ورکړي
زه خو د امریکا په نمائندګۍ خبرې نشم کوي خو دا واضح خبره ده چې د سولې او د امنیت اندراتګ لپاره به مونږه افغانستان او امریکا دواړه خپل حل ځلې کوي
په دې ورستوي کې کانګرس پر پاکستان مالی مرستې قطع کړي او اسلام آباد یې غوښتي چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې جدي کار وکړي آیا تاسو له افغانستان سره اړوند له هغه څه خوښ یاست چې په واشنگتن کې په سیاسي کړیو کې روان دي
دا خو واضح خبره ده چې د سولې او امنیت راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنام ده د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده چې د وسیلې په توګه د ترګرې د کاریدنې مخنیوي وشي
تاسو په داسې حال کې د افغانستان لپاره د نړیوال ملاتړ په راجلبولو بوخت یاست چې ډیری کتونکو وایي هلته ولسمشر او اجرایی رئیس په حکومت کې وښل نه دي له همدې کبله د ترګرو بریدونو مخنیوي سم نه کیږي او اداري فساد هم هیڅ نه دی کم سوی نو په داسې حال کې نړیوال ولې د دغه سي حکومت مرسته وکړي
اول خو باید وایم چې د تحلیل درې واړه برخې هغه دا چې ګواکې همغږي نشته په دولت کې یا امنیت خراب دی او یا د فساد پر ضد کار نه کیږي زما پر نظر غیر منصفانه دي او د دې د چې د مثال په توګه د فساد د مبارزه په اړه چې د فساد تر ټولو عمده او برچسته برخه قراردادونه ول تاسو خبر یاست د تدارکاتو د ملي کمیسیون لاسراوړنې ډېری مهمې او عمده دي تر 300 میلیون ډالر او زیات په دغه وخت کې د ضایع نه ساتل شوې دي د قراردادونو را دی خو ایواز د قضا په سکتور کې د 300 تنه کارمندانو تغییر او ازل دا یو بل مثال دی او دا بل چې د IMF په څیر عمده نړیوال سازمانونه چې د نظارت مسولیت لري د فساد پر ضد اصلاحات د افغانستان اصلاحات تایید کړي او افغانستان یې تقدیر کړی دی دا د زما پر نظر باندې د فساد پر ضد د مبارزې یو ډیر ښه ثبوت دی دویم د امنیت پاړه ستاسو د قضاوت باید وایم چې د نوې ننګونې پرانا کې د مونږ ور سره مخ وو اول دا چې تر 300 زیات بهرنیانو د جنگي جبهه پرې خودله دویم دا چې د جګړې نوې جبهه اغاز لکه داعش را پیدا شوې دریم دا چې افغانستان د امنیتي ځواکونو لوجستیکي او مدیریتي چارې لمطلق رکود سره مواجه وي په دې ټولو ننګونو سربیره په تیر یو کال کې د مخالفینو تر ټولو ډیر د رهبرۍ کچې افراد تلف شوي او د سکه په سرلنی عملیات یې لماته سره مخامخ دي همدا اوس د همغږۍ په اړه چې تاسو ویل د دولت په همغږۍ په اړه دا به وایم چې په نظر کې دا باید وساتو چې د ملي وحدت حکومت تجربه بیخي په افغانستان کې نوې وه، او دا یوازې په افغانستان کې نه، دا تجربه حتی په ډېر باثباته هیوادونو کې هم ډېرو ستونزو سره مخ کیږي، خو الحمدلله په افغانستان کې په ټولو ستونزو سربیره د ملي وحدت حکومت پراخ لاسته راوړنې لري چې دا خپله د همغږۍ یو نښه او یو ثبوت دی.
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وو چې د ملالۍ بشیر پښتنې ځواب ولوریدونکو له همدې سره د راپورنو او مرکو له منډن غاړو اوس ترته شاهین بونیرې مشالونه پروګرام وړاندې کوي چې دا ځل نوموړي د باچا خان د عدم تشدد مبارزې د یو ملګري ډاکټر وارث خان په اړه معلومات راټول کړي.
ستړې مشهوریدونکو شاهین بنیرې هم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د مردان د یو نوموړي قومي مبارز، خدایي خدمتګار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکخ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. ملک وارث خان چې خلکو د ډاکټر وارث خان په نوم پیژند، په کال 1914 کې د مردان په ساولډر کې زیږیدل و. د 14 کالو په عمر کې د باچا خان د تحریک ملګری شو او بیا یې ټول عمر د خپل ولس خدمت ته وقف کړی و. د هغوی د ژوند د وړومبنو ورځو په اړه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر سویل خان ناورو.
ملک وارث خان چې په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و، دی په کال 1914 کې پیدا شو. بنیادی طور باندې دوی د سوال ډیرو او بیا دلته راغلي تر یوه رشکې کې ویشته شو. دلته دوی دی په ماشوموالي کې پد باندې د فالج حمله راغلې وه، نو دوی د یو لاس او یو پښې دواړه مزدور وو. نو دی سره سره دی چونکې ډاکټر هم هوموپیتک کورس یې باقاعده کړو، نو دی په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و او د دوی کلینیک واقعده پر شکې کې و. د کچرې مونږ د خودي خدمتګارۍ تاریخ ګورو کنه، نو دی د خودي خدمتګارۍ په هغه 500 کسانو کې دی چا چې په خپل په دې تحریک کې حصه هم اخیستې ده او څه چې په تیر شوي دي هغه لیکلي هم دي. که مونږ داسې کسان ګورو، نو دا یو احمد کاکاو چاچی خودی خدمتگارے باندھے دو جلد کتاب نکلے گئے، جگہ رنگ پلے رحیم ساقی صاحب کی خودی خدمتگار و محمد خودی خدمتگار ہو، اغه خپل غونډه کې لیکلي دي. عبد الخالق خلیق چې نو اغه خدای ته مدارې رقم پیل کړی او اغه چې سټی کې تیر شوی دی لیکلي دي. خان میر هلالي بل داسې یو کس چې هغه باندې تیر شوی دی. یعنی باچا خان به د ټولو خدای ته مدارو ته وی چې تاسو لیکل ضرور کوئ، کم لیکل چې تاسو کوئ نو د دې دوه ګټې دي. یو ګټه دا ده چې دا به د پښتو ژبې خدمت دی، ځکه چې پښتو ژبه هغه څه خو وده دي نه مونږ ادب ادبي لحاظ سره وده نه مونږ، او دویم دی وی چې دا به خدمت دی چې راتلونکي نسل به زمونږ د تاریخ نه خبرېږي چې د ازادۍ لپاره مونږ پښتنو څونه قربانۍ ورکړي دي.
ډاکټر وارث خان په خدای خدمتګارانو کې وو چې نه یوازې په دغه لار کې سختۍ او تکلیفونه برداشت کړل، بلکې په خپل ځان او خپل ملګرو د شوي زور ظلم قصې هم ولیکلې. د هغه کتاب د ازادۍ د تحریک په نامه خپور شوی دی. په دغه اړه ډاکټر سویل خان وایي،
د لاولنې ورځ نه په خدای خدمتګارۍ کې شامل وو. دویم نمبر د خودی خدمتگارے باندې خپل کتاب لیکلی دی آزادۍ تحریک، او دا دومره خپل کتاب دی، دومره خوندور کتاب دی چې دا بنی آدم ګوري نو بالکل جذباتي کیږي، بالکل جړغولي شي چې را په دې خودی خدمتگار باندې او په دې ډاکټر وارث خان باندې څومره سختې تیرې شوې دي. نو دا مهم د دې وجنه دوی چې کوم کتاب لیکلی دی د آزادۍ تحریک، هغه چاپ شوی دی او هغه هغه کې د غون نه قصې لیکلې ده چې څنګه دوی په دې تحریک کې شامل شو او په هغې کې څه شو. دوی یو عام وګړی دی، یو عام سړی دی،
او دی د دې کلی ته بچا اندراجی دا خو دې خدمتګاری روزی نه دا انجمن اسلام لپاره نه روزی دی او دا انجمن اسلام لپاره نه پر روز کې د دې کلی کې جلسه کیږي او په هغه جلسه کې خدیم راځي او سلیم راځي او ماشومان هم راځي او دی په دغه وخت کې غالبا د شپاړس د پنځلسو کالو ځوان ځلمی دی او دی د باچا خان د خبرو نه متاثر کیږي دی د هغه طریقې نه متاثر کیږي کوم چې هغه اصولي طور باندې د دې انجمن اصلاح الافاغني لپاره ایښی وه او بیا ټول عمر یې د انجمن اصلاح الافاغني او د خدای خدمتګارۍ په تنظیم کې تیر کړی دی. د انجمن اصلاح الافاغني تنظیم چې هغه دې وخت کې دا نوخار سره اتی شو خودی چونکہ پدا سے دے کے پرتو کیا مردان سر مت ہے چو نبیا دتی دا دبی دا چکما تاپا و تمن گوی لیشو تو پاگی کے خیش کو پورے لاکم شامل ہوا پاگی کے دا ساول ڈیرم شامل ہو پاگی کے رشکین شامل ہوئے ندی بیا دا اگے ناظم منتخب شو خودی خدمت گاری چرا دا ندی بیا دا آغزے دا آغی خلی تپے رومنی ناظم جور شو
سرنکار سویل خان وای چې د سیمی خان باداران د برتانوی راج وفادارونو لدی کبلې خدای خدمتګاران ډیر نو خوخ او په هغوی به ظلمونه کول. کله چې ډاکټر وارث خان یو ځل د سیمی ځنی کروندګر د یو خان په اشر کې د شریکېدو نه منع کړ نو خان بادر ډیر په قهر شو او هغه ته د سزا ورکولو اراده وکړه.
خان بادر داسې کار کوي چې د پسې په کوڅه کې چې کله ډیر کار نه روزي نو سپی ورپسې کوي نو هغه سپی چې یو یا دو سپی هغه دی را گیری دی د سره پلاس کې یو کونته یا چکا دا و سروی دا بتول خدای خدمتگار سره نو هغه سپی دی را گیر کی دی را ور دی دی زخمی کی نو چې خلک راشي دا سپی تیو شړي نو چا څوک د ډاکټر ته پوښتنه کوي ډاکټر صاحب نو تا سره هغه سوټي یو کنن دا سپی په وها ولینا نو دی ته په جواب کې وی زړه سپی و هم نو ولدا تشدد درې سره تشدد خو پستی باندې تشدد دے تشدد تے انسان باندې تشدد دے نو دا داس یو سبلائم خبر رجی چې هغه چې مالا باچا خندا ٹریننگ راکو چې را تشدد پرې زنا اور باندې تاسو کوي نو دام تشدد دے نو زه دې سپی ته ویلو یم دا خو بیجمان دی او دا یو خان بدر را لګلې دی.
ډاکټر وارث خان د خپل اولس د حقونو په مبارزه کې وخت په وخت د قید او بند سختې هم زغملې دي خو د خپل اصولي موقف نه دی ورسته شوی. هغه د سیمې د مزدورانو او کروندګرو پر رابیدارولو کې هم یو مهم کردار لوبولی دی او هغوی یې په خپلو حقونو پوه کړی دي. نور حال د ډاکټر سویل خان ناورو
چې کله 25 اپریل کال 1900 کې د قصخانې دا واقع نفس گرفتار کلحن کے گرفتار کے دین ندی پارے کی گرفتار شو مختلف جیلوں کے وقت ارکڑ دی بیاد گاندھی اروند پیک لاندے کال نور لسو یو دیرشم کی چکلا رہائے کے دین آگے کے راخلاص شو پدینزل کے دین پدینزل دی پا کال نور لسو اتسر ویختم کے گرفتار شو بار کسانے یو تحریکو دی پا غلالیر کسان تحریک چرے دا غیر یو لوے تحریک پاتے شو دی ندی غلریر کسان تحریک په زمانہ کې هم گرفتار شو دو کال خیری خلل نو دی گزارا قید خلل دی په خدای کې مرګاری او په دې کې په خیری مرګاری کې ځین جب چې نو پر غلریر کسان تحریک په سلسله کې
د بادشاہ خان د ډاکټر وارث خان سره ډېری نږدې اړیکې وي او چې کله به هم د سیمې په دوره راتلو نو د هغه سره به ناسته پاسته کوله. بادشاہ خان په خپل لیکونو کې هم د ډاکټر وارث خان د خدمتونو ذکر کړی دی. ډاکټر سویل خان وایي ډاکټر وارث خان د بادشاہ خان په تعلیماتو ډېر په سختۍ سره عمل کولو او خلک به هم د غلارې ته رابلل
چونکی دې طرف خدای خدمتګارۍ طرف نه دا حکم و چې تاسو له مېلمانه راشي نو تاسو به نوې پخلی نه کوئ نو دوی چې یو ځل موږ څلور پنځه خدای خدمتګاران د شپې پاتې شو هغه کې یو میا جعفر شاه مو چې هغه وخت کې که تاسو خیال کړی نو دی ممبر هم پاتې شوی دی او وزیر هم پاتې شوی دی خدای خدمتګارۍ کې. نو یو میا جعفر شاه څلور خدای خدمتګارو سره نورو نو چې زه کور ته لاړم نو زمونږ د شړشم ساګ او یو د جوار ډوډۍ دا پاتې شوی وه نو چونکې د بادشاه خان حکم و چې نوې روټۍ به نه پخوئ نو ما ته مور وی چې دا خو مېلمانه راغلي دي زه ولې زر پراټي او کې دا په زر زر پاخم ما خو کم نه وخت ما ورته چې نه بادشاه خان څنګه اډر کړی نو دا یو روټۍ د جوارو دا راکړه دا ساګ راکړه
نوی چی سلور کسانو پاگ دا جوی پا جوار و روڑے بانی گزرانو کرو او بل دی او کسلی کی دا باچا خان بارا کی چون کی باچا خان بگی تقریر کرو نوی زنانا بم دیر مخی تناس تیوی باچا خان دا تی او کرزما پر خلقو کی جوڑا شوا چی خلقو بوی چی دا لکن یو پیر دینو او خپل بچی بی راوستی دلو او چی چا بانی با بیماریانوی نوی آغا دا جلسین پس پلی زنانو باچا خان تمخی تو درون چی باچا خان پا دبانی دم واچوا نوی باچا خان با تو خان دن مینه بی وطر او کلا ماشون سر اخکل بی تو او ایدیا بی وطوی چی پا دس چل لی نوی آغی با وطوی چی پا دا بیماری دا بیماری نوی بی وطوی چی دی داکتر لبوز خواه دا پا دمونو باندی چی کم دینو علاجو نمی کی گی دی داکتر لبوز چی دا باقره علاج بیشی چی دا مرس سره دا داکتر وارث خان یو خط پا کار نورل سوش پک او یا ایم کلی کلی شویر باچا خان تا نو دا ما همون تیرو ما سر پا ریکارد باندشتا چونکه باچا خان آغا وقتی پا دی ورسک ریسٹ هاوس که قید و نو آغا وقتی آغا تا خط دیکلی چه مستار روخ صحت تا پارا فکر من یو دونم در قید تیر که او بیا باچا خان داغی جواب هم بله ور کرده آغا دا باچا خان کم جواب چه ور کرده شویره نو آغا دا بد مرگ آغا سنسر شویره
د ډاکټر وارث خان اولادونو هم په سیمه کې د خیر خیګړې د کارونو او خلکو ترمنځ د روغې جوړې حلو زلو ته ادامه ورکړي او د خپل پلار فکر او نظریه مخ په وړاندې وړي. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سویل خان ناورو.
دی په خپل جون کې دونه یو لوی با عمله خدای خدمتګارو د دوه وفات په کال 1996 کې شوې ده. د دې مرګ نه پس د بچی چې دی ایمل خان زه د ایمل خان باره کې تاسو سره د خبرو کول غواړم چې ایمل خان د دې کلی ټولې روغې جوړې دا بده کولې د خدای د رضا لپاره او د دې لپاره چې دا خبره تشدد ته لاړه نشي نو هغه دونه مشهور شو په دې روغ جوړ کې نور کلونه به خلک راتل او د باندې به روغ کولې تو یو روغ جوړ کړی وو په هغې کې یو فیملي یا یو ډلې څه مسوله شوې وه د هغې د شرایطو نه وډانګل نو دې د هغې خلاف شو چې دې د هغې خلاف شو نو هغې لږې شو دې شهید که دی مرگ کرا ایمل خان او بیا د دو بل رور چې دی خوشحال خان نو آغا د دو ایمل خان آغا کار شروع کرده په خپل کلی کې همدا سی پاپولر دی لکه چې تاسو او قتل ڈسٹرکٹ کونسل الیکشن تو ادری دو اس پر بلدیاتی الیکشن کے فرس کال نپا دوی سو جیڈ بانی دو الیکشن ہوگا دو دو چی کل از تحقیق کوم انو دی خبر ضرور پام کوم چی خودی خدمتگارو چی کمیشن خپل بچو تفریح خیری دا اغی پا بچو کی بیر زیاد دا جذبه موجود دی چی اغی دا دی معاشره دا پارا کارو کی دا دی سوسائیتی دا پارا کارو کی
اوریدونکو دغه آواز زمونږ د نن خبرونه بل ونه بعد د عدم تشدد دیو بل مبارز پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
اے وخت بیر تر آشا گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا چنن پوتن اکری داسی زوان موسیقی گوا پشاند خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقی گوا پشاند خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقی گوا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا اے وقت بیر تر آشا یو افغان موسیقی گوا نو بیایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا نو
دایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی انگریز تا بیا خسادر نوی یو دا سلوی غازی یو دا سلوی غازی میر زمان خان موسیقی و مجایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی و ای وقت بیر تراشا یو خان موسیقی و مجایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی و نو بیایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی.